یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د هلمند چارواکو تایید کړی دی چې د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې شاوخوا شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي. دا موضوع په سیمه کې د خپل خبریال او د غراز د چارو له کارپوهانو سره څېړو. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره یو نیک او ګټور اقدام دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالي مرستو د بندېدو له کبله هرکلی وکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ سي که چیرې ټول امریکایات به له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبرونو تفصیل، د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ګرشک ته د دوی استول شوی هیات توانېدلی چې د پیښې لومړی عوامل پیدا کړي. ځواک وویل چې په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه اغا جان، ناصر او محمد ولی د خپلو دیارلسو نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه وویل په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان دي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د ورکول شویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلی دي او په غلط فهمۍ سره پر پوستې برید شوی دی او مرګ ژوبله وشتې ده. ځواک وویل د دوی څېړنې لا هم دوام لري. دا پیښه په د ګرشک د پارچاوي په نوم سیمه کې هغه مهال شوې ده چې بهرنیو ځواکونو د هوا له لارې د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کاوه. بلخو د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان چارواکو هم نن ویلي چې یو ولس پولیس په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد ویلي چې په تګاب سیمه کې د تیرې ورځې په جګړو کې د سیمه ییزو پولیسو شل نور غړي لا دراکه دي. دا سیمه چې جګړه پکښې شوې غرنۍ سیمه ده چې ټلیفوني اړیکې او ورتګ ګران کار دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سوه اته زون قمندانۍ وایي د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سور ګروپانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مخالفین مسلح با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند.
دوی وسلوال مخالفین د امنیتی ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. د هغوی د څو سر ګروپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوال مخالفینو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی وو شامل دی. د هغوی یوولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وسو. د ادارې د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چار اسیاب سیمه کې یې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولي دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې یې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندی دی دغه فشارونه لا نور هم ډېر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان جمهور ریاست هم ویلي چې افغان حکومت د امریکا لخوا پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي. د پینتاګون ویاند ویلي چې امریکا پر پاکستان د 50 میلیونه ډالر مرسته بندوي. د وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه او سم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه سمو شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداري ورکړ چې له نوې جدي عواقب سره به مخامخ سي کچيري ټول امریکایات به خپل زندانونو خوشي نکړي. د خبر سپینې مړۍ د جمعې په ورځ کړه ده. ولسمشر ټرمپ پر ایران غږ وکړ چې رابرټ لیوینسن چې په خوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکونکی وو او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې تری تم سوی، همدارس سیامک نمازي د هغه پلار باقر نمازي او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول سوي دي باید پریش دی چې خپل هیواد ته ستانه سي. سپینه مړۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول سوی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوی. په سوریه کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو قماندان جنرال ټونی ټامس د کلورادو ایالت په سپین شار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له تشکه چې د روسیې لپاره نه ده سوی. جنرال ټامس زیاته کړه چې د په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګران و او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور و چې د سیاسي دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابو بکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیا او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي و چې ابو بکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره نیک او ګټور اقدام بولي.
زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیاتو چوکاټ ته اچول دا لویه خبره ده.
د نړۍ مهمو تحولاتو په اړه هم اورې، د افغانستان اقتصادي خبرونه هم خبرو. دغه راز دا هم اورې چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستۍ تحولاتو څه خبره کړې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان په نوم د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپرېږي. تاسو زمون غاکله ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوی دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والی وایي عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل ګرشک ته د دوی استول شوی هیئت توانېدلی چې د پیښې لومړني عوامل پیدا کړي. ځواک ویل په دې پیښه کې د پولیسو درې قومندانان لکه آغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو 14 نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه ویل په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان دي چې روغتیايي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د ورکړل شوو کوآرډیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسیدلی او په غلط فهمۍ کې پر پوسته برید شوی دی او مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پرونۍ ورځې دا حمله پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی او وایي چې د امریکا په یو تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه په پراخه اندازه تحقیقات ترسره کیږي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره تماس ونیسو او د پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه له هغه څخه پوښتنه وکړو چې آیا د تلفاتو په شمیر کې کوم فرق راغلی دی او کنه، او تر اوسه پورې چې کوم ابتدایي یا لومړني تحقیقات شوي دي د هغوی نتیجې څه دي. تر اوسه پورې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ تماس نه دی ټینګ شوی او د همدې خپرونې په جریان کې به واورئ چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په دقیقه توګه څه ترسره شوي دي او څومره پولیس د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې چې نړیوال ځواکونه وایي په غلط فهمۍ کې شوې ده وچل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګه مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پنتاګان یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 کال پوځي مرستې 50 میلیون ډالر ستانه کړې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د امریکا له هغه اقدام هرکلی کوي چې پاکستان ته یې له پوځي مرستو 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. ښاغلی مسلمیار د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم جدي شي. د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پنټاګون پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام له هغې وروسته کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ادم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس همداراز د ادم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. ټاکل شوی وه چې پاکستان په 2014 میلادي کال کې له امریکا څخه 900 میلیونه ډالره پوځي مرسته ترلاسه کړي، خو له دغې مرستې 550 میلیونه ډالر یې ترلاسه کړي او ټاکل شوی د نوي تصمیم له مخې 50 میلیونه ډالره دوی ته ورنه کړل شي. بله مراد صاحب،
و امریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان او د غراس د مشرانو جرګې مشر وی چې د امریکا لوري پر پاکستان به فشار راوستل شي څو د افغانستان پر خپل دریس بدل کړي. سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وی کسه هم په 1350 کلونو کې په دې اړه کافی اسناد وړاندې شوی چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه نه کوي، خو اوس د امریکا لوري د دې مسلې تایید د ثبات په ټینګښ کې مرسته کولای شي. نو موږ د سرګندونې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره کړی.
اول قدم کې غټه خبره دا ده چې د بحث رسمي چوکاټ ته ولید او مهمه دا ده چې د رسمي چوکاټ نه اوس د امریکا حکومت په خپل هغه ملګری باندې چې 13-15 کلونو کې پیسې کاملا تره پانګونه کړې ده. که تاسو وګورئ 14 میلیارد ډالر په 13-14 کلونو کې پاکستان ته د دغه جګړې لپاره ورکړل شوی دی، چې په هغه کې 11 میلیارد ډالر یوازې د دې لپاره ورکړل شوی دی چې دوی په د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې شته پټنځین له منځه یوسي. او بیا پاکستان وخت نا وخت په دې اړوند غیر جدي او یو د ډرامو ډک اقدامات کړي. زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیاتو چوکاټ ته شول دا لوی خبره ده.
تاسو شاهد یاستئ چې دا اول ځل نه ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې دا ډول فشارونه راوړي، یعنی په خاطر دې هم، یعنی په لنډ مهال کې، په منځ مهال او اوږد مهال کې داسې فشارونه وارد شوي، خو نتیجه یې په هغه شکل چې غوښتنه و نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا بار به هم دغه فشارونه چې په پاکستان واردېږي چې د تهګری پر وړاندې په مبارزه کې په ریښتینی شکل همکاري وکړي، دا به ستاسو له نظره ډېر موثره تمام شي؟
خبره دا ده چې دا فشار ضرورت دی ته ده چې یو خو یوازې د امریکا له خوا نه، بلکې د امریکا د نورو متحدینو او د افغانستان د هغه ملاتړو هیوادونو چې غواړي چې په افغانستان کې ټیکاو سوله ثبات او پرمختیایي چارې مخته لاړې شي، دوی په ګډه باندې باید په اوږد مهال کې په متواتر ډول سره، یعنی یو مقطع زمانی کې کدا خبره کیږي او بیا هیریږي، شاید نتیجه ورنکي او د پاکستان د لابي هغه کم وړتیا چې موږ ګورو په نړیواله کچه باندې وی به وکړی شي چې حالت نظر وباسي.
رحیم صاحب، یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې یعنی نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې د نړۍ نور هیوادونه هم په پاکستان باندې باید فشارونه راوړي، او پوښتنه اساسي دلته رامنځته کیږي چې افغان حکومت څومره دا وړتیا لري چې وکړی شي د رامنځته شوي وضعیت څخه خورا زیاته ګټه پورته کړي او د نړۍ نور هیوادونه هم په دې قانع کړي چې په دې برخه کې په پاکستان لازم فشارونه راوړي.
د وړتیا په برخه کې ډېر کمبود سره مخامخ ډېرې ستونزې لرو، په ځانګړي ډول زموږ هغه سفارتونه او یا هغه استازي چې په لویو سازمانونو لکه ناټو، په ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو په ټولنو کې ناست دي، هغوی نه دي توانېدلي چې د 13 کلونو په اوږدو کې خپل دند په خړول سر په ویس کې امداسې په سفارتونو کې منګو تاسو وخت نه وخت مطبوعاتو کې شاهد یو چې خشخوریانی خپل ولی پالنې شوی دی او د ورچا په بنا باندې هلته خلک نشته او همدا لامل دی چې موږ نه یو توانېدلی چې په خړول سر په نړیواله کچه خپله لابي وکړو. موږ وینو چې تر ډېره حده پورې نړیوالو سره لابي مستقیما او ولسمشر او تر یو حده اندازې پورې
د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو بندیدل به د سیمې د ثبات لپاره نیک اقدام وي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي پرون تایید کړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی اے په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بندوي. فرشته جلالزی دې مسئلې ته کتنه کړې ده. فرشته جلالزی همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فرشته جانې، کدا راته وایي چې دا پروګرام ولې بندېږي؟
په سوریه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ټونی توماس پرون په کلرادو کې یو امنیتي غونډه ته وویل چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز پروګرام د بندولو پریکړه شوې ده. جنرال ټونی توماس ویل زه فکر کوم چې دا یو ډیره ګرانه پریکړه وه او زه فکر کوم چې دا پریکړه د هغه پروګرام د تحلیل او ارزونې پر اساس شوې ده، یعنی دا چې امریکا څه غواړي او د پرمختګ څومره امکان لري. رضوانه، جنرال ټونی پرون په دغه مهم امنیتي غونډه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پر دې پروګرام یو شمېر انتقاد کوونکي د خلاصې ته رسیدلي ول چې ملیشه ډلې له واکه د بشار الاسد د لری کولو چانس نه لري.
بله، دا څه ډول پروګرام و چې سی آی اے په سوریه کې د اسد د مخالفینو د روزن لپاره پیل کړو؟
دا پروګرام په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لکه څنګه چې تا ویل سی آی اے پیل کړی و. د دې پروګرام هدف دا و چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو لپاره د هغه مخالفې ملیشه ډلې شی وروزل او شی تجهیز سي. رپورټونه وایي چې دا پروګرام ډیر بریالی هم نه و. د دې پروګرام په ترڅ کې د بشار اسد د رژیم زرګونو مخالف ملیشه وروزل او تجهیز شول او امریکایي چارواکو ویلي چې روزل شوو ملیشو یو برخه شایب هغو امریکایي ډلو کې شامل سي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د داعش پر ضد جنگیږي. یو خبره چې رضوانه د غور وړ ده، هغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ څومره د مخکې ویلي و چې په سوریه کې د امریکا اصلي تمرکز باید د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش پر لمنځوړلو او ځپلو، نه د بشار الاسد د رژیم په لری کولو.
بله، ډیره زیاته مننه فرشته جلالزی. او دوستانو چې په دې اړه در سره جزئیات شریک کول چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای غواړي په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له مرزي احمد زید د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ ډیر ژر به د ګډو همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیا مودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیک چارې ازبکستان ته د افغان سوداګریز پلاوي د تک پر مهال بشپړې شوي. دوه ورځې وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مرسیال خانجان الکوزی په مشرۍ یو پلاوي ازبکستان ته ورلاړ او هلته له ازبکستاني چارواکو سره د ګمرکي، ترانزیتي او سوداګریزو همکارۍ پاړه خبري وکړي. پسرلی وایي چې اوس مهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1,000,000,000 ډالر ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د تولیداتو د ساتلو لپاره په هیواد کې سړې خونې جوړې کړي. د دغه بورد مشر حمودین آجی آغا ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې سکل د تازه میوو تولیدات په بې ساري ډول زیات دي او باید حکومت ورته پر وخت د صادراتو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې د ټول افغانستان په کچه په ورځ کې څه باندې 2,000 ټنه کرنیز توکي لاسته راځي، خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري او په ټیټه بیه خرڅېږي او یا هم د خرابیدونو ګواښ سره مخ دي.
د میوو تولید اندازه ډیر دی. د دولت څخه دا هیله لرو چې موږ ته په وسیع ډول سړی خونی جوړ کړي او د دې سړی خونو په برابرولو تر څو چې موږ میوال ته ځای پر ځای کو او په ضرورت په وخت کې راوباسو. او دا یو خبره دوم دا دی چې باید مارکیټینګ ورته جوړ کړي.
نوموړی وایي چې حکومت باید یوازې له هندوستان سره پر یوه هوایي دهلیز اکتفا ونه کړي او د کرنیزو توکو د صادراتو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نور دهلیزونه هم پرانیسي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی 98 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ورسي پیښو او د افغانستان د لوی تحولاتو په اړه څه خبره کړې دي؟
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان پر وړاندې د امریکا د وروستیو اقداماتو او د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته د 2014 مالي کال لپاره د غوښتل شویو پوځي لګښتونو پیسې نه ورکوو. په مطلب کې د رویټرز خبري اژانس په حواله راغلی چې دا پریکړه کانګرس ته د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې وینا وروسته شوې چې پاکستان د قانوني شبکې خلاف ډیر څه نه دی کړی. د مطلب لیکوال د پینتاګون د ویان په قول لیکلي، پریکړه وروسته تر دې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ ځکه سخت کړی چې غواړي دغه هیواد پر ګاونډي افغانستان د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان د پوځي لګښت پیسې نه ورکوي، بلکې تیر کال هم ترې د پوځي لګښت $300 میلیونه ستانه کړ. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، په پاکستان کې له ترهګرو نه ملاتړ او د پاکستان د پاوس او سارګری شبکې لخوا په افغانستان، هندوستان سیمه او نړۍ کې د روزل شویو ترهګرو د جنګولو موضوع ټولو ته روښانه شوې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلي، امریکا نه یوازې دا چې پر پاکستان بندیزونو لګولو او فشار راوړلو ته لیواله ده، بلکې ښایي په هغه هیواد کې د ترهګرو په مرکزونو بریدونه هم وکړي. په سرمخاله کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې پر پاکستان توند نیوکې شوي او امریکا دغه هیواد ته سخت په غوسه ده. د سرمقاله لیکونکي په باور کې پاکستان اوس هم د ترهګرو لملاتړ لاس و نخلي، د بندیزونو لوی لوی څپې سره به مخ شي. اطلاعات روز خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي، د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان پر وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کړي او ادعا کړي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي به په هیڅ وجه بریالۍ نه وي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی مکین هغه امریکایي سناتور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې بری یوازې د جګړې په ډګر کې د دوی ماتول ګڼي. د مطلب د لیکونکو په وینا، ښاغلی مکین تل دا ویلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او باید له منځه یوړل شي.
د خبرونه په جریان کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل او د غراز د کابل د اوسیدونکو مو نظرونه مهم اوریدل چې وایي د امریکا له لوري پر پاکستان فشار ته خوشبین دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې دا ځل امریکا جدي او رښتینی فشار راولي تر څو پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسۍ بدلولو ته اړ کړي. په دې برخه کې د یو شمیر نورو اوریدونکو د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو نظرونه هم اورو.
دا خټول ته جواب ده چې د افغانستان د گاونډي په هیوادونو کې په زیات دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي افغان پاکستان وسره دښمنی راخستې ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وزه په لښین دی به د وران کارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې به لګا من راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا ورستې پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د غوی ورستې پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې وداري، دغه مرستونه درول د یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي او دغه ځالی همدغه سروغې پاتې دي. تمه لرم چې په پاکستان باندې نور بندیزونه ملګي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د نامنی یوازینی لوی لامل پاکستان ګڼم.
احمد ویزو تک دی په کلی زمان خان کې اوسېږم. دا ښه کار شوی دی، ولی افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم و باید استفاده کړې وه هغه وسته. افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکوي که رښتیا هم دغه امریکا غواړي چې په پاکستان باندې تجهیزات وضع کوي، نو دا د افغانستان لپاره بهترینه فرصت ده. باید لابیګري ډېره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډېری فشار واچوي.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو د امریکا لخوا پر پاکستان د فشار په باب واورېدل. د افغانستان جمهور ریاست هم وایي چې د امریکا د دفاع د وزارت روسي پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په اړه کړې د حقاني شبکې او نورو تروسي ډلو پر فعالیت بې اغېزه نه وي. د امریکا دفاع وزارت جمعي پر ورځ پریکړه وکړه چې له هغو پیسو چې په 2018 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې وې، 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وین ادمز ټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم میتس دا پریکړه ځکه کړې چې هغه ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې او رښتینی اقدامات کړي دي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم واورئ. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په جاپان کې یو ټاپو د کلتوري یا لرغونو آثارو او سیمو په لیست کې شامل کړی دی. دا ټاپو هغه دی چیرته چې ښځې نشي کولای ورتګ وکړي.
د ملګرو ملتو علمی کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 18 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکي اوسي، خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړه شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کېږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوی چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړیدونکي دي. دا آثار د 3 او 4 پیړۍ ترمنځ جوړ شوي دي. جاپان په 1992 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد 40 ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شاملې شوي دي. په دغو ساحو کې 14 کلتوري او 4 طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منه دی.
غرمنۍ خبری خپرونه
له ازادي راديو.
پی یو سټوډیو یا له ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. په دې ورسیو کې د خبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې سږ کال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه و اتیا کسان وژلي دي او لسګونه نور یې ټپیان کړي چې ښځې او شومان هم پکې شامل دي. د ادارې د جمعې پرس خپل ریپورت کې ویل چې دغه سرابونو بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو سنونس کسان ټپان کړي دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سرابونو او ورښتونو د مختلفو سیمو خلکو ته پراخ مالی تاوانونه هم اړولې دي. دوستانو، د خبرونه دوهمې نیمې ته نږدې شوي او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلی شي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لفریبا ظاهر اورو.
د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړې چې د ورکول شوي کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلی دي او په غلط فهمۍ کې پر پوستې برید شوی دی او مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سواته زون قمندانۍ وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر ګروپانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دا فشارونه لا نور هم ډېر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان د روبوټ جوړونکو نجونو ډله نن کابل ته ورسېده. یو شمېر حکومتي چارواکو او عامو خلکو د دغو نجونو د راتګ تود هرکلی وکړ. دغو نجونو په واشنگټن کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستله او توانېدلې د نقرې مډال ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرې ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشې نه کړي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوې. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر نه کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابوبکر البغدادي وشل شوی وي. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی.
زهرو کاروان
کده تر بابا ولسوالی هر اوسیدونکو کوکنارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو دولک افغانۍ نقدی جریمه باور کوي او بیا به حکومت تسپارل کیږي. د کابل په پولیسو خطه سیمه کې په نشئی توکو یو شمیر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمیر معتادین وژلې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یو اونۍ کې کومې مهمې پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په دری ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنۍ خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد دی ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواد بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دویمه ډله چې درې کسان ول او د دوشنبې په ورځ د 2500 ګرامه هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته یې قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتل یې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول چې غوښتل یې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارل دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولي. د کابل په پولیسو سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشي توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلي دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي خو پایلې د پخوا په سر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو ترڅنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړئ. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د درې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوی ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشي توکو زیان ته ډیر حد د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د څلور دېرش ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسید. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه شوې چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل شي.
دته زیاته پاملرنه شوې چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپل د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشمې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپلسوي جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت تقاضا کمه شوې خو دا مواد په سلو کې اتنیوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزه معنیات ویان مهدی کاظمی د مخدره موادو د کشت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقونکو کچه دوه برابر لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولې دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه د مواد مخدر کرکیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي چې زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه شي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ تاکید کړو چې هغه ولایتونه چې مواد مخدر کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین ناراضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري زموږ همکار مرسلین ارسلال اشرف ناصری سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې دا د حل لاره نه بولم. د نشه یي توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بل نشه یي توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دښکان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځای نه سي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لارې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بله ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي اما یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلق دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خپل سیمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشې توکو پلورونکي چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متادینه وژلې دي. دوی د متادینو د وضعیت په اړه دردونکې قصې هم لري. د دې ځای متعدین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوي نشي کولی. د کابل امنی قومندانۍ که څه هم په پولیسوخته سیمه کې د مشکوکو وسلوالو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متعدینو د وسلوال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسیدلو ځای دی په ظاهره آرام ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره شوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو شویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویریدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو سکلن فرید چې له 50 کلونو راهیسې لخپل وړو کې ورور سره په نشر وګدې سوی دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ځله مې تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپل سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو وشتلې دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمیو ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسه معتادین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، همدا فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
سمو د مخ کې د پولیسو ختسي می شاوخه او شیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال کسان چې په خکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخه سیمه کې غلاوي او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو ختل لاندې 14 وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا 14 د لاسي بم لامل و. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد کسان تر پولیسو ختل لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر به هم نیولی چې مخکې یو تن ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دي دې ځای ته تګ راتګ ولري، په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خته معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نرسیدل او لوګه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یو څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور 50 کلن فاروق چې له 15 کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوی لتون دي چې خواران مړه کیږي.
څرنګه چې د مړه سویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځنده ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ اوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لیږو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغه سي پاملرنه نه ده سوي. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یو معمولی خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشه یي توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کیږي. د ننګرهار ولایت مقام د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پرېکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګلو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته سټاک وکړل او کړل هم دوه لکه روپۍ به تر اخلو او سړی به چکن دی قانون منګلو ته سپارو. یو بیا چکن دی موږ دا خبره کړې ده چې قاچاق پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه به موږ دوه لکه روپۍ ناغی او نور به چکن دی قانون منګلو ته سپارو ځکه چې هغه کسې به بیا قانوني سپین ګیري او دا بیا چکن دی نه سپارو سنې بدلوم یا نه به څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پرېکړې کولی شي چې په ټول هېواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغسې قومي پرېکړو خلاف عمل نه شي کولی.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هېڅکله بیا هغه نه ماتېږي چې قومي تړون او قومي فیصله څوک وکړه نو هغه بیا په یو وخت چې کوم هغه بیا نه ماتونکي ځکه چې هغه قومي فیصلې د کام په دستور او په عناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپله باندې په دې وطن کې چې کوم دی خپلې لارې د شینواري مثال په هغو شینوارو په لارو باندې شوي دي هغه خبرې بیا هېڅوک هم مداخله نه شي کړی.
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پرېکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تولخ ګڼی وایي دغه ډول پرېکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پرېکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره اوس موږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پرېکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونیز خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 خبرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشه مخکې د خیاطۍ دوکان، دوه موټرې او کور نه درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشه ښکار شو دا بل د څخه واورو.
تقریبا زه یو 40 کلن یم، 12 پاس کړی یم، په دوه درې ژبو باندې خبرې کوای شم. ما یو شریکو په دوکان کې دی دغه نشي کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشي پرېږدي. نو یو ورځ راته وویل چې والله دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښم نور نه وښمې مالکه چیره مر دی که نه، دغه شی زم در سره وښمه چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه بیا چې ملدل که نه چې ته سره بیا شی پروت ده ماله وایه که څنګه حساب ده. وایي والله دغه شی ده مالکه، بیا مر دی که نه دا هم در سره زه وښم. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشی شوم. نشی نه مخکې چې کومه ژوند ما وه هغه ډېر ښه وه، موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره وه، دوکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتی یم که نه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار صفر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي که نه د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلام لا خو نه را تلله، مونږ ته موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم سړی قرضداره کې قرضدار ورپسې راځي ځکه چې بیا به نه شي، باید یو شی د لاسه ورکړي. ورو ورو دې دې نه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل په هیڅ شی باندې نه پوهېږې که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولې دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي، لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم. دغه غون غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جړا شو راته وایي پلاره ته نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې والله ډېر وشرمېدم، آخر تر کومه پورې پلاره تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جړا شوله. ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، زکه دغه شپخانه ته راغلم چې صحتیاب شم بیرته لاړ شم خپل د فامیل پر سر باندې درې ځامن مې ده نه هم سمت سبق وای نو دا غون رانه تللی د مدیریت بیخي نه لرم زه حاکمیت نه لرم موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو او زه شانزه تقریبا وه اته ساکیان دي نو ولې د عامر داوزي نه پوهېږي کارمند جنۍ نه پوهېږي حتمن پوهېږي نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو نو دغه خلکو ته ما پیغام ده چې خدای ته وګورې یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي نو هغه ورځ ته فکر وکړئ څوک چې په دغه نشو باندې اوښتې ده که نه یو وارې دې کور ته ننوځي وګوري چې دوی څه حالات لري که نه
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو دا د خبرونه روسي شبو تر اورسیدو او لجمن سره سم د اونې ډرامه خبرېدو ته چمتو ده فرید او پټری ځوان د چلل سو کلونو راهسه د خپل مېرمنه ملالې ژوند تاریخ کړه ده د دور ز مخکې د ملالې لاس ور مات کړ د ملالې پلار د فرید دوی کر ورغه چې د ستونزې او حل راو باسي دا چې دا خبره به سندجه ور کړې او روسته به پیښ شي دا په دې ډرامه کې ورو چې عبد النافع همت چمتو کړه ده
پلار څنګه شو د فرید پلار سره د خبرې وکړې
هو لوري خبرې مې وسره وکړې
نو څنګه شو پلار څه ویل
لوري خو سر د ډیر بې پروا سره ده پار څه خبر ده خو ځان داسې خی لکه په کور کې چیز پک شوی نیوی
خو په هیګي څو ور مې ورته ویل چې زوی دې پوډری ده هر ورځ مې وਹੀ اورټي
ما مورته ویل چې یو ورځ نه ده یو کال نه ده لس کال وشو لو وادر ایسی دغه ژوند ده
پرونی ویل پیسې راکا ما ورته ویل چې نی لرما پکار شو لرګې را پسې واغست او لاس را تمات ک
ما مرته ته خبره وکړه دا مې مرته ویل چې دا لومړی ځل نه ده پروسه کال یم لاس ورته مات کړی وو
زما ټول سر زره د کور سامانونه خرج کړه ان دا چې زما پړنه هم خرج ک پاغه پیسې پودر واغست
ورته ویل به دوی چوه بد مرغه پیسې نه کومه کوم
وای هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا نور نو ته خپل پوېږي پلاره چې دې څنګه سړای دی
خیر دې لوري مشاله هر څه سم شي
پلاره زنه لدی بلا سره شو نه سم کولای ما لدی بلا څخه خلاص کا او زر کوم خیر دې پلاره ما لدی بلا څخه خلاص کا
مشاله لوري دې شره دې خلاصو ما نن دام دې لپاره ولا خړیو خدای ډیر سرتم بسړی دی دی چا خبره نه مانی
انو چې دا چا خبره نه مانی از پام دې تناره کې به وسو زما پلار هم دې سره کنه تام دا غوړی
ته به غمه وسلوري ته به نور په دې ور کې نسوځي د دې په لاله د خامہ خلاصو
نو څنګه به مې خلاص کی تا خو ول د فرید پلار ول مخ طلاق نه ورکو
لوري ټول کله خبر ده چې فرید پودری او ته څومره تاریخ ژوند لري خدای دې طلاق حق کړی دی سبا ما کمی تزو اول تا طلاق تی اخلو
که پا محکمه که دوا ورسره او که تا تا خو بخطر نوی پلارا
نه لوری ایس خطر نشتا تا بی غمه وسه
بس هر دل چی استا خو خوی پلارا خو مال دی توری بلا چقه بخلاسوی پر دیر ظالم سڑای ده یو ورس با ممڑا کی
غم مکه و لوری زدر سرهیم سبا لخیر ما کمی تزو قاضی صاحب اجازه ده
او راځي راځي دغه ته په دې چوکۍ کې نه
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل می میړ دی فرید نو میگی
ها ها څه مساله ده
زه غواړم چې له میړ څخه می طلاق واخلم
ولې غواړي چې طلاق ځنی واخلي
قاضی صاحب خبره ده دا کنه چې
ته پریک ده چې دغه خپل خبره په خپل او کې خلوري تک څوکړه ولې طلاق اخلي
قاضی صاحب دې پوډری دی د هیڅ غټي وټم نه دی زه پښپوش په وګی ته کې پاتې کیګم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضی صاحب اوس د تانځه به څو پټوم بس اوس غو په دې بلاغ ته شو ایم نو
دا خزه دې رښتیا وای چې پښپوش په وګی او ته کیوی
نو چې زه خپل د خوراک نه پاره ځنه لرم دې ته به څو ورکم ام دنن می ډوډۍ نه دا خوړلې
قاضی صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي نه حق می وهی دادای تی وګورا دوی ورځې مخکې لاس را ته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
غازی صاحب ژبه یې را سره وهله، وینې طلاق راکړه. بس ما تم درد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب تا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایې.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناقه وهې؟
قاضی صاحب تنګوي مې. کله راته وایې تو ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایې کالي نه لرم، کله وایې وږی یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب که تان دې ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهې.
قاضی صاحب زم انسان یم. دادی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ. ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.